یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر توند څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د تازه جګړو حال هم درکو. دا به هم واورې چې په وروستیو جګړو کې په اروزګان کې د غوایانو د فارمونو ګټې اخیستمنې شوي.
د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای شي نه سوداګر راځي چې رانیسي.
په خوست کې بیا وروستیو جګړو د لینی موټرانو اقتصاد ځپلی.
د میاشتې مې یو دوه یو لاک یو اتیا زره روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي، شپېته زره افغانۍ نشم پیدا کولای.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو د ګټو په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلی شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. چین خبر ورکوي چې په سیمه ییزه کچه د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړي دي. بشپړ خبرونه: په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپلې کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینی سر پرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ویره لري. ښاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې غړي هند چې د اګست له لومړۍ نیټې د دې شورا دورې مشري هم په غاړه لري، په غوښتنه رابلل شوی په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې اعلان وکړ. دا دوې ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سیشن بی پورز لخپل هندی سیال اس جی شنکر سره تلیفونی خبری وکړی او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند چې د راتلونکي 2022 کال تر پایه د دوه کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی دی، دا لومړی ځل دی چې په اګست میاشت کې د شورا دورې مشري ترلاسه کوي. بل ځل به هند ته د راتلونکي 2022 کال په ډسمبر کې بیا د شورا د مشرتابه وار رسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
anyone that's helped the UK government we've already
yaqinan har cha chi de britania la hukumat sara marasta kadi bi mush tarwosa 2300 wafadar afghanano ta chi de britania la hukumat sara kar kadi aw da ghoi koroni ta ijaza wal kadi chi de hiwata warsi mush ba de process ta dawam war kro tarso da masala yaqini kro chi de por pre kawlo parana ki pa da gha process ki shafaqat aw nur shafaf miyaruna pa pam ki wani walsi aw de gho chi مشت وفادار پاتسیوی او پرزان لوی خطرونه منلی حق اداسی.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د بریتانیا ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمیر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تېره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم خبر ورکړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانې وایان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تیر شپه د نجراب ولسوالۍ په دری افغانیه کې ترسره شول چې په نتیجه کې د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د دې ډلې 15 غړي وژل شول. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی له لوري چاته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ځنګلونو اور لګیدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینو سبب شوي دي. تر ډیره چارواکو د دغو اور لګیدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درې اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې یو ځنګله کې لګیدلی اور یو تاریخي ښارګوډی تخریب کړی. ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې په ایرو کې ډوب کړي دي. بلخوا په ترکیه کې هم پرون په یوه بریښنا کوټ کې د اور لګیدو له کبله په سلګونو کلي له خلکو تخلیه شوي دي. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغوني ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیا ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګیدو له کبله دیرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. چین نن جمعه په محلي سطح د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا تازه پیښې داسې مهال ثبتېږي چې دغه هیواد هڅه کوي په پراخه کچه د کورونا وایروس د خپرې شوې څپې مخه ونیسي. دغه مثبتې پیښې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوي دي. چین له څو نورو هیوادونو سره هڅه کوي چې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د دلتا بڼې په وړاندې مبارزه وکړي چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي. په چین کې اته پنځوس تازه پیښې په ختیځ ښار یانګژو او نورې په شپږو نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې طالبان له سولې ډاری شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهی شي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیر راس ویلسن نن له طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره خپل کړي. وروسته تر دې چې د 2008 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره امریکا د سولې تړون وکړ، شای دا د طالبانو پر ضد د یو امریکایي ډیپلوماټ تر ټولو سختې نیوکې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له اوج سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډاری کی او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لاره پیژني. دا مطلب په کابل کې د امریکا سفارت شازدافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه بیان کړی. نوموړي ویلي دي چې د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتوالۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو غوڅول، یرغلیز مرګ او سني هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي. زه له دې ډلې غواړم چې د سولې لاره خپله کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابره ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن باره د هندو له ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري. په ښارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقونو سرغړونه، بریتانیا، هند او نور هیوادونه او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه جدي اندېښمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکا سره د هوکړې له مخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان لا تور لیست لري سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي، هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي، خو امریکا دغه هوکړې تر پښو لاندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې له بل هر وخت زیات په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. طالبانو د څو لویو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا شارج دفیر په کابل کې راس ویلسن وایي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډاری شي. په هغو ځایونو کې چې په روسیو کې جګړې زیاتې شوي دي او چیزې شوي دي، یو هم د هلمند مرکز لشکرګاه ده. نن سهار په خواله رسنیو کې د لشکرګاه د ښار داسې تصویرونه خپاره شول چې د ښار په مختلفو سیمو کې اورونه بل دي او لوخړې پورته کیږي او خلک منډې وهي. د لشکرګاه د وضعیت په اړه مدني فعال امان الله په ټلیفون را سره دی. له دوی په واورو چې تازه معلومات څه دي، د لشکرګاه په کومو سیمو کې جګړې روانې دي؟
دا اوس پهلنه د لشکرګاه په مرکزی نقطې کې عمومي جاده چې د شهر د چهل ته مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیسته دي، ټول شهر اور اخیسته دي. د جنگ لامل څخه جنگ روان دی په مرکزی نقطې کې د شهر. دا اوس پهلنه جنگ روان دی، ټول ساحه د جنگ په جګړې حالت کې دي. د چارانو او ټول هغه مالی امکانات ټول په اور باندې وسره لمبه ده. دا اوس پهلن د خلکو کورونو اور اخیستې دي، د خلکو مارکیټونو اور اخیستې دي، خلګو خپل خلګو اور اخیستې دي، خپل انسانانو اور اخیستې دي، د انسانانو جسدونه په تړکانو پراته دي، په کورونو کې ورته پراته دي. د شخول لپاره دومره یو کس پیدا کیږي چې دا اوس پهلن فقط خاورو ته وسپاري. وضعیت وحشانه وضعیت په لشکرګاه شهر کې، اور بل دی، تور دود دی، ټول لشکرګاه د خلکو خلکو وضعیت ډېر بد حالت کې دی، ډېر په سخت حالت کې دی. اته چې مړی ورته پراته، زخمیان ورته پراته، تر شپخانو پورې نسی رسولای. د مړی وضعیت په داسې حالت کې دی، دا اوس پهلن زما د ملګري سره زه تماس کوم چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخولو څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس خپل فقط د خپل کورنۍ د غړو جسدونه خاورې ته وسپاري. د لشکرګاه وضعیت په داسې حالت کې دی، د لشکرګاه د خلکو وضعیت دغسې بد او بد وضعیت کې کړل.
بله، ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلی دي او اټکل کولی شي چې څومره خلک به توانېدلی چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
بالکل، د شاتخ زیات مېر زیات کړي، د شاتخ کډوال سوي دي، لیر پرتو سیمو ته اطراف ته کډوال سوي دي. اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري، چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نسي کولی چې خپل کورونو څخه ووځي. دواړو لوري د جګړې هغه اصول نه مراته. تاسو وګورئ چې د وی خواته طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سر کړی دي، د هغه څخه د څنګه په شکل باندې استفاده کوي. د بل خوا څخه دولت پاغه سیمو باندې جنگ کوي، چالت طالبان وي، هغه نه د خلکو دواړه طرف د خلکو عام خلکو ژوند ته متوجه نه دي، د خلکو مالونه همداسې ولاړل، د خلکو سرونه همداسې ولاړل، شجه او ماشومان په دې جنگ کې ټوټه ټوټه سول، د بمبار تر د غلاندې رااله. یو لوري هم ملکی خلکو ته د ملکی خلکو تلفات ته متوجه کیږي نه، او نه هم دوغې د مرګ او ژوبلې په اړه باندې فکر کوي. د یو خواته یو طرف چې دی طالبان د ملکی خلکو کورونه بلن منزل سنگر ګرځوي، په شهر کې بلن منزل سنگر ګرځوي، دوغه ته استفاده کوي. د بل خواته جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس پهلن په شهر کې دی، هغه چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسی کولای چې د خپل د اوسنی حالت کې د شهر څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال سوي، دامه په زرهاو کورنۍ اوس هم د شهر په منځ کې پاتې دي، خپل کورونه کې دي. دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغه نسی کولای چې د جګړې زالت څخه په دغه اوسنی چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
د زخمیانو سره جنو ماسیسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا جن نور خیریه ماسی او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې ل ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سره مور سره په تماس کې وو چې په اکثره د کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د شار په دغه بیا هم په مرکزی نقاطو کې په کورنۍ کې مړی او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت احمد، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نه شو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا ستل نه دي، دوا سو نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چا تشمیره نه معلومیږي. تیر ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلی کونی په نامه باندې کومه ساحه چې زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب او کومې نورې هغه روغتیایي موسسات دي، او خپل د صحتامې ریاست او بس روغتون دی، هغوی مصروفه دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي. هغوی هم د آواز پورته کړی دي چې نور موږ نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې ته راپورته کړو، او موږ مصروفه یو، شپه ورځ مصروفه یو.
ډیر مننه امان الله چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. وی خبرتیا وروسته به د افغانستان د روانې جګړې د اقتصادي اغیزو په اړه واوري چې په ځینو سیمو کې بدې اقتصادي اغیزې هم پر ځای پرې شي. البته حتی په هغه سیمو کې چې هلته لا جګړې نه دي ورسېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
په خوښ کې د کابل او ګردیز اړې موټر چلون کې وای په هیات کې د ورستیو جنگ جړو د زیاتې دوله عمله د دوی د موټرو سورلۍ کمی شوې ده او کاروبار سخت تخیسمن شوی دی. دوی وای په لوی لارو کې د جنگونو له عمله وسایط په مرمیو لګیږي او ځین وخت موټرو چلون کې او مسافرو ته هم زیان اوړي. په سویل ختیځ ځون کې د 203 تن تر خولي اردو چارواکي وای د لارې د امنیت تخوندي ټوب لپاره ځین کمونې اخیستي او یو شمېر نور په پلان کې دي. تفصیل په دې راپور کې
دا د نږدې 18 کلن جمشید غږ دی چې د خوست ښار په لویدیځه برخه کې د کابل ګردیز اډې تر څنګ د موټرو د پرزو د خرڅولو دوکان لري. دا یوه مشرور یې د خوست کابل په لوی لاره موټر چلاوه او له دې لارې د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کوله. نوموړی د تیر شوي لوی اختر څو اونۍ وړاندې هغه مهال چې له کابله یو شمېر مسافر خوست ته روان کړي وو د لوګر ولایت په محمد اغا ولسوالۍ کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې بند پاتې شو او د جنگ ای بمرمۍ ترې ژوند واخیست. جمشید د خپل ورور په اړه وایي
کوبل نار وتلا و په لیار کې بس جنگ شروع شو واسطه پته نه ولګې چې کوم طرف نه شهید شو دا پته مې ترشته ایسه
خامخا ورور وی زور غاړي خامخا ولې چې په داسې سانا کې چې د لاس په ګناي نو بس هو ژل شي قرآنۍ ولا خپکی دي او درد احساسوي.
دای وای ورورې واده کړی وو او د دوه نرینه اولادونو ترڅنګ اته لونی لري خو د ګڼو نورو ارمانونو ترڅنګ د خپلو اولادونو د زده کړو ارمان له ځان سره یې وړ. د خوست او کابل ترمنځ ته هم د لوی لارې نور موټر چلوونکي هم په دې لاره کې لښته نام نه یو پتنګ شوی دی. دوی وایي په هیواد کې د ورستیو جګړو د زیاتېدو له امله د موټرو سوارلۍ هم کم شوې او د دوی کاروبار یې اغیزمن کړی. د دې لوی لارې یو تن موټر چلوونکي همایون ازادي رادیو ته وویل
والا قدر ته وایم چې زمونږ د خوست لاین ته دویمه درېمه څلورمه بکسه ماره وستلې د میاشتې به یو دوه یو لک یو اتیا زره روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي شپېته زره افغانۍ نشم پیدا کولای. زمونږ د نامنې د واجې لارې خرابوالې واجې د پرلې کمبود د امنیت واجې مثال زمونږ کارم خراب دی ډېر.
د دې لوی لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره چارواکي له هم په ژمنو پسې ژمنه کوي خو د موټر چلوونکو له خبرو د سحکاری چې ښکاره بدلون پکې نه دی راغلی. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند وایي د لوی لارو د امنیت خوندیتوب یې لومړیتوب دی.
دو ورځې وړاندې دفاعي او امنیتي ځواکونو د لوګر مرکز اړوند د قلعه سید حبیب الله په سیمه کې د ګډو دفاعي او امنیتي ځواکونو یو قوي بیس جوړ کړ چې دغه بیس به د لارې د امنیت د تامینولو په موخه د لارې په اوږدو کې دوامداره ګرځنده ګزمې ولري. همدارنګه د لارې په اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې وسلوال طالبان په غلچکي ډول د وزي او زموږ ملکي او نظامي خلکو ته ستونزې پیدا کوي هلته هم د بیزونو د جوړولو پلان شته.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل او د دې ولایت ترمنځ لوی لارې چې تر ډېره د لوګر ولایت په اړوند سیمو کې نه امن ده د امنیت له نه خوندیتوب اندېښمن دي او د لوګر په ځای امنیتي چارواکو غږ کوي چې د خوست پکتیا او د پکتیکا ترڅنګ د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو د ډاډمن تګ راتګ لپاره دي د دې لارې امنیت په ژمنو نه بلکې په عمل کې خوندي کړي.
په خوست کې د لاینی موټرانو اقتصادي ګټې جګړو اغیزمنې کړې دي. په روزګان کې چې د غویانو د فارمونو جوړولو په وروستیو کلونو کې وده کړې ده جګړو اغیز پرې کړی دی او خلک وایي چې اوس اقتصادي ګټې نه لري لکه څرنګه چې پخوا یې لرلې. تفصیل په دې راپور کې
دغه فارمونه په روزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي چې تر ښه ساتنې وروسته بیا نورو ولایتونو ته انتقالوي. په دودیزه ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې خو په معاصره توګه د غویانو د فارمونو رامنځته کېدل په اورزګان ولایت کې نوې دي. جمعه خان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرچخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غویانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال یې په پالنه بوخت دی. دا فارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی خو توپیر یې دا دی چې دا غوجله غټه ده ځکه تر 200 پورې غویان پکې ساتل کیږي. او بل توپیر دادی چې دلته په دې فارم کې غوایانو ته بل ډول حیواني خوراک ورکول کیږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا پنځه ویشت ورځې موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجواره جوارین وړه وربشي بنګې دا موږ ورته دغه کوو، لږ کم کم ورکوو چې دی ورسره مختص شي. بیا شیر ورسره مختص شي، بیا یعنی په لس فیصده کې یو فیصد یې فروړې، نور ګرده جوارې جوارین وړې بنګې یې په ژمي کې، او کنجواره یې دا د موسې کنجواره یې او ډوډۍ یې دا موږ د ده درباسه پرې ورشو. شر څونه دی خوړای چې موږ هغو نه ورشو.
جمعه خان وایي په یاد فارم کې دوی کوم ځانګړي نسل غوایان نه ساتي، بلکې د کلیوالو او کوچانو څخه یې پیری، او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره یې توپیر د څاریو په ساتنه او یا هم خوراکه کې دی. نوموړي وایي دوی په هره میاشت کې له پنځوسو څخه نیولې تر سلو پورې غوایان پلازمینې کابل، غزنی او نورو ولایتونو ته انتقالوي، خو وایي اوس یې روانې جګړې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
جنګونو دونه تاوان راته کړی دی چې پخوا به هم په میاشت کې دوه درې پیرې د جزې سمال باروي، اوس پکه اوس یې کندهار ته یو سړی نه بیا یعنی دلته پر مالو دونه تاثیر کړی دی. پخوا به سوداګر راتله، یو مسکین به دانه کلګۍ ساتلی وه، هغه بیا راوستې ول ځای لس شل به راوګټي. هغه دا چې د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای شي، نه سوداګر راځي شي رانیسي، خلک به ځان سیاریان چې د سهار او د ماښام ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې فارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي، او هغوی ته میاشتنی تنخوا ورکوي. جان اغا خوشحال بیا د غولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د غویانو پاره می جوړ کړی دی، او اوس د خپل څلورو نورو ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دی. نوموړی وای په فارم کې اوس تر اتیاو پورې غویان لري، او د فارم جوړولو پیل لومړی له یو غوایي څخه کړی دی.
مخکې مې ځمکه کار کوي، ځکه کارونه خو موږ داسې سول چې چندانې فایده نشته په کښې کې. کرا کرار مې ځمکه د کارو سره دا یو یو غوایي رانیوي رانیوي، آخر مو دا فارم چې راویست دی دا فارم نو ښه دی به سړی پخته یې بام یې په بلې، او ګټم بیا کوي یو ډنګر رانج چې هغې کړو بیا بوزو یې بل ولایت کې خرڅ کړو، یا دلته خرڅ کړو، چې ګټه پراله هلته یې خرڅ کړو.
خوشحال وایي د خپل کاروبار څخه زیات خوشحاله دی، او له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پورې د غوایانو فارمونه په نوي بڼه جوړ سوي دي، چې تر څنګ یې لسګونه کسانو ته هم د کار زمینه په کښې کې برابره سوې ده. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي دا ښه اقدام بولي، او وایي چې په دې سره به د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به یې ټیټ سي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لا ودې په موخه که دوی هر ډول اړتیا ولري دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې سږ کال 50% مالداري او زراعت وچکالۍ ځپلی دي. اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 80% خلکو اقتصاد یې پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د اور لمبې تر ښارونو رسیدلې دي، خو دا لمبې د افغانستان په څیر نه دي چې جګړو رسولې دي. په دغو هیوادونو کې جنګونو اور اخیستی دی. دا اورونه په داسې حال کې بل شوي چې سږنی دوبی په ګڼو هیوادونو کې د تودوالي له نظره تر ټولو تود دوبی ګڼل شوی دی. د اور لګېدو له کبله زرګونه کسان مجبور شوي چې له کورونو ووسي. نور حال په دې راپور کې
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له کبله خلک مجبور شوي له خپلو هستوګنځایونو ووزي، ملکیتونه یې ویجاړ شي، او په ځینو مواردو کې مرژوبلي ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له دریو اونیو راهیسې د کلیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را په دېخوا داسې اور نه و لیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی، په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همدارس د انتالیا ولایت په 15 سیمو کې اور لګیدلې ده. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغوني ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپی ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګیدو له کبله دیرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بې ساري ډول توده شوې ده. سرژنۍ دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزی برخو پورې خپرې شوي او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې سل کاله پخواني دي. اور وژونکو پرون په دغه ښارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې ووزي د اور وژلو ډېرې هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلېدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
اساسي رادو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساسي رادو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. دا اساسي رادو پروانه خبرونه کې مو مخ کې د یو مدني فعال په وینا واوریدل چې د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي وضعیت خورا د اندیشنې وړ دی. کوم راپور نه چې اساسي رادو تر لاسکړې دي، په لشکرګاه کې سخت جګړه روانه ده، ملکیان د جګړې په منځ کې گیر پاتې دي، د خلکو شتمنۍ سوځېدلې دي، د خلکو کورونه ړنګ شوي دي. طالبان هڅه کوي چې د لشکرګاه ښار ونیسي او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په مقابل کې جګړه کوي. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، او که چیرته تاسو په دې خبرونه کې د خپلو سترګو لیدلی حال هم له موږ سره شریکولی سئ، تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو له لارې دغه غږ تر نورو چارواکو پورې ورسوي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو، خو البته اوس هم که چیرته تاسو قلم لري یا په موبایل کې ثبتوي، زه به دا شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540 دا شمیره تکراروم، 0999 203 1540. بله کورنۍ شمیره مو د 0900 202 1550 تکراری 0900 202 1550. د خبرونې په ترڅ کې هم ولایت په ولایت کې دا شمیرې تاسو ته تکرارو. هلمند ته ځانګړی شوی دی. اوس هم دا ساجي رډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته، افغانستان چې اوس کورونا د اسرایت کړی دی، چې په زرهاو نفر مې دا خدای خصوصا هاو یا دی په زرهاو مرستي درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې تیور تي هم دغه لپاره نه مصرف کړی. زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې پر غرو باندې راښته چې د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. مشته طالبان پلاس کې ډېره سخت سړی جوړ کړی، او بل یو دا چې دغه درد او سړی او توګه ته بس په ټول افغانستان کې خبره ده. زموږ نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپلې مرستې درې روکي او خپلې مدیریت
د بادغس ولایت د بالامرغاز د ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې ما زموږ سره د کورونا پاکل ځینې کې هیڅ نو کومک نه ده سوی، نه د مویسات د خوا ځینې، نه د دولت د خوا ځینې. زموږ په منځ کې کورونا داسې تیزه ده، کالګم شی نه لري، د اقتصاد خوا ځینې ضعیف دي، بالا ورور نه مو دولت لاسرسی نه مو ډاکټر ته لاسرسی نه سړک لرو، نه موټر لرو. موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو زموږ سره دي کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورین سره مخ یو. سلام نوم الحق دے جلال آباد ولایت نے تاثر تماس کے اور عدل تدا کاشن کے کاروبار میں نشتا کرونا دا غریبانان جنگوں پکڑ کر مخ دے دے غم بھوک رہے اور عدل تا ہویا ولا کم خلے کی کیا سر امر سے کئی لگا بی ایس سی موسی سے ودا کا موسی دا ماجرن اور ایسا چ کم دے دلتا آ کیا سر امر سے کی کی یا ملک کی عدل تا دیشنی کم دے رتی کڑی دے غریب